سلامونه او ستړي مسی وخت ماسپښین درې بجې سویډن د جمعې ورځ د 2018 میلادي کال د نومبر 11 نیټه ده. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان افغانستان او امریکا په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دومن مای کې به امان لانه سر تاسو ته اونیچ پروګرام پام کوه وړاندې کړي، خو په پیل کې به مایک شاهین بونری ته د سیمې او نړۍ د خبرونو لپاره وسپارم.
ستړي مشه لومبي د وخت مهم خبرونه. په مزار شریف کې د جرمني په کنسولګری په واستوال برید کې د وجل شو کسانو شمیره اوه ته رسیدلې ده. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر وایي د چین پاکستان اقتصادي لار پر غربي سړک په چټکۍ کار روان دي چې وار له مخه فعال شوی هم دی. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان او عراق کې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره له کانګرسه 11.6 اربع ډالره اضافي پنګې غوښتې. د خبرونو تفصیل. په مزار شریف کې د جرمني په کنسولګری په وسلوال برید کې د وجل شو کسانو شمیره اوه ته رسیدلې ده. په برید کې 109 کسان ټپیان شوي هم دي. د بلخ پولیسو قماندان حسیب قریشي مشال لیډو ته ویلي ځان مرګي موټر بمی برید بیګا شاوخوا 11 بجې د کنسولګری په دروازه کې شوی.
دشمنای قسم خورده مردم افغانستان
دیوای وسلوالو په مزار شریف خار کې د جرمني کنسولګری په دروازه کې موټر بم حمله کړي. هیوادوال مو شهیدان شوي او څو تنه ژوبل هم دي. په سیمه کې وضعیت د افغان او بهرنیو ځواکونو تر واک لاندې دی او ټول ټپیان روغتون ته رسول شوي دي.
د بلخ د امنیت مشر جنرال عبدالرزاق قادری د جمعې په سهار مشال لري تو ویل د موټر بم حملې په نتیجه کې 4 کسان وژل شوي وو. د ده په وینا 2 نور کسان هغه وخت وژل شو چې پر موټر سایکل د پیښې له ساحې د تیرېدو پر مهال د امنیتي ځواکونو د خبرداري اشارو ته پام ونه کړ او د جرمني پوځیانو په ډزو وژل شو. د ولایت روغتیایي چارواکي وایي په برید کې 109 کسان جوبل شوي هم دي. د جرمني د بارنو چارو وزارت نن سهار وختي ویلي د کنسولګری هیڅ کارکوونکي په برید کې نه دي جوبل شوي. وسلوالو طالبانو د برید ذمواري منلې ده. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر سر اقبال وایي د چین پاکستان اقتصادي لار پر غربي سړک په چټکۍ کار روان دي چې وار له مخه فعال شوی هم دی. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د وزیر اعلی سره تر لیدو وروستو خبریالانو ته وویل 4 ورځې مخکې له چینه یو سامان وړونکي قافله له غربي لارې تیره شوې او تر ګوادره رسیدلې ده.
جو سی پیک کی ڈاکومنٹیشن ہے
سی پیک منصوبہ کی مغربی لارا نہ یوازې شامل ده بلکې دی باندې کار هم روان دی. زه په دې خوشاله یم چې په نومبر کې مغربی لارا فعال کړی شوې ده او د دې ثبوت د چین هغه لومړی تجارتی قافله و چې 4 ورځې وړاندې د خونجراب نه د ډیرا اسماعیل خان کوټی سوراب د لاري گوادر ته ورسیده.
حسن اقبال د خیبر پختونخوا اسمبلی پر سپیکر غږ وکړ چې د اقتصادي پروژو په اړه په عدالت کې داخل کړي غوښتنلیک دې بیرته واخلي. د اعلی وزیر له دفتره په بیګانی خبر شوی بیان کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې خپلې ژمنې دې پوره کړي. د پاکستان سپریم کورټ په خوانی چیف جسټس سید الزمان صدیقی نن د سن د نوی گورنر په توګه سوګن پورته کړ. د سن های کورټ مشر قاضی سجد علی شاه نوموړي ته سوګن ورکړ. صدیقی د سن 1/3 گورنر دی چې د ډاکټر عشرت العباد ځایناست شو. عباد 4 کاله د سن د گورنر په توګه کار کړی وو. امریکایي ولسمشر باراک اوباما بیګا په سپینه ماڼۍ کې له نوي منتخب شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره لیدلې دي. دا په انتخاباتو کې د ټرمپ تر حیرانوونکي بریا وروسته د واک انتقال په اړه د دواړو مشرانو لومړی لیدنه وه. تر غونډې وروسته اوباما خبریالانو ته وویل پر یو شمېر بهرنیو او کورنیو تګلارو یې خبرې وکړې او دا چې له ټرمپ سره ښو خبرو هڅولې دي. ټرمپ وویل دا لیدنه له پلانه زیاته اوږده شوه او دا چې دواړو د ځینو مشکلو موضوعاتو په ګډون پر ګڼو حالاتو خبرې وکړې. د زیاته کړه چې له اوباما سره پر لیدو ویاړي او په راتلونکي کې داسې نورو غونډو ته هم سترګې په لار دي. اوباما ټرمپ ته سپینې ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړې وه. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان او عراق کې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره له کانګرسه د 11.6 اربع ډالرو اضافي پنګو غوښتنه کړې ده. په دې غوښتنه کې راغلي چې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې لپاره دی د دفاع وزارت ته اضافي 15.8 ارب ډالر ورکړل شي. ورسره د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې USAID لپاره هم د 15.8 ارب روپیو غوښتنه شوې چې موخه یې د سغدریزۍ مخنیوي چارې پر مخ وړل دي. د دې مالی پنګو یو برخه به د افغان پوځ هلیکاپټرو ځواک عصري کولو او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د لګښتونو پوره کولو لپاره کارول کیږي. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل وایي داسې شواهد ترلاسه کړي چې له شمالي ښار موصل سره نږدې عراقي حکومتي ځواکونو پر کلیوالو خلکو تشدد کړی او وژلې دي. د بشري حقونو لندن میشتې ادارې تېر ورځ وویل د اکتوبر په پای کې د موصل د جنوب په یو شمېر کلیو کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو په شک شاوخوا 6 کسان وژل شوي دي. عراقي ځواکونه د امریکا هوایي بریدونو او کورد پیشمرګه جنګیالیو په مرسته له وسلوالو څخه د موصل نیولو په موخه عملیات کوي. او د امریکا ځینې چارواکي وایي که نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلې ژمنې سره سم له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د ایران له اټومي توافقه امریکا وباسي نو دا به د تړون ړنګ کړي. د امریکایي چارواکو پرونی ارزونه د ایرانی ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبې ورځې له سرګندونو سره په ټکر کې ده. روحانی ویلي وو چې امکان نه لري چې ټرمپ به دا توافق مات کړي شي ځکه چې دا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو شمېر هیوادونو منظور کړی دی. دغه وو د مشال ریډیو د یو خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال سراج ظهیر وړاندې.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.46 روپۍ او په 1.46 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال 23.10 روپۍ او 23.25 روپۍ 1.5 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23.80 روپۍ 80 پیسې او 9.5 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1 روپۍ 50 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 14، بنو کې 24 او 12، او کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 2 منفی ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مولا شاهین بنیری اوریدل. د موسم او کرنسی حال سراج ظهیر درکړه.
د پاکستان د منصوبه بندي وزیر د چین پاکستان اقتصادي رهداري پاړه د خیبر پښتونخوا سپیکر لوري په عدالت کې سوي مقدمه اخیستو غوښتنه کړې او ویلي چې مغربي لار په رهداري نقشه کې نه یوازې ستا بلکې فعال سوي هم ده.
جو سی پیک کی ڈاکومنٹیشن ہے نہ صرف اس میں ویسٹرن روٹ ایگزسٹ کرتا ہے بلکہ اس پر تیزی سے کام ہو.
فاٹا سیکریٹریٹ وائی پر قبائلی سمو کی زر سکولونا غیر فعال دی دا پا کمو سمو کی زیاد دی.
په نارت وزیرستان کې د 320 د ساوت وزیرستان کې د اپر اورګزای کې د الته هم سلګ مسله شته د نو الته 177 انسټیټیوشن.
او په دومن مای کې به مان لا نصر د ټوکو ټکالو نیټس پروگرام پام کوو وړاندې کړی.
السلام علیکم. دا رادیو کمال دی او دا بل سرنا چی بیا ګورګین جمال دی چې د دنیا د پار خمیر چکه.
یو شمېر نو ریپورتونه هم لرو او په پایل به د افغانستان له حمله بیا کوو. لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې مونږ واوریدل په مزار شریف کې د جرمني پر کنسولګری په ځانمرګي موټر بم برید کې 4 ولسي وګړي وژل شوي او لسکونه ژوبل دي. افغان چارواکي وایي پېښه بیګا شاوخوا 11 بجې سوي چې پکې د کنسولګری ډیپلوماټانو ته زیان نه دی اوښتي. په افغانستان کې د ناټو ماموریت وایي په برید کې د کنسولګری ودانۍ ځینو برخو ته تاوان رسیدلی. وسوال طالبانو د حملې ذمہواري منلې ده. په امیر صاحب معلومات راکوي.
د بلخ والی ویان منیر فرهاد بیگا نا وخت مشال رډیو ته وویل دا یو موټر بمی ځانمرګي برید و چې د شپې شاوخوا 11 بجې شوی. د بلخ پولیسو قومندان جنرال حسیب قریشی مشال راډیو ته وویل وسلوالو د جرمنی کنسلګری په ورکه موټر بمی حمله کړی.
دشمنانو قسم خوردې مردم افغانستان
د وای وسلوالو په مزار شریف خار کې د جرمنی کنسلګری په دروازه کې موټر بم حمله کړی. هیوادوال مو شهیدان شوی او څو تنه ژوبل هم دي. په سیمه کې وضعیت د افغان او بهرنۍ ځواکونو تر واک لاندې دی او ټول ټپیان روغتون ته رسول شوی دي. قریشی ویل په برید کې د جرمنی کوم ډیپلوماټ نه دی ژوبل شوی. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د حمله غندنه کړې او وایي ژوبلو کې یوولس ماشومان او څلور ښځې دي. اخوا د بلخ روغتون مشر نور محمد فیض مشال راډیو ته ویل د پیښې له ځایه ورته یو سلولس ژوبل کسان وړل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي په پیښه کې د جرمنی کنسلګری ودانۍ ځنو برخو ته زخت زیان رسیدلی. ماموریت بیګا شپه ناوخته وویل د کنسلګری کارکونکي یې محفوظو ځایونو ته انتقال کړی دي. عیني شاهدان وایي د برید پر مهال زیاتره خلک په کورونو کې ویده ول او چې چاودنه وشوه نو د کوټو کړکیو شیشې ماتې شوې چې پکې ګڼ کسان ژوبل شول. په برلین کې جرمن چارواکو بیګا ناوخته بیړنۍ غونډه کړې. وسلوال طالبانو د حملې ذمواري منلې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان پلاننګ وزیر حسن اقبال وایي د چین پاکستان اقتصادي لار په لړ کې پر غربي سړک نه یوازې کار روان دي بلکې اورباندي له چین یو سامان وړونکو قافله هم تیر سوې ده. نوموړي تیر ماښام د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی سره تر لیدو وروسته خبر اعلان ټول د صوبای سملی له سپیکر اسد قیصر غواړي د اقتصادي لارې په اړه دي په عدالت کې داخل کړل سوی غوښتن لیک بیرته واخلي. اعلی وزیر په یو بیان کې پر وفاقي حکومت ټینګار کړی چې د لار پروژه په اړه د خپلې ژمنې عملي کړي. غلام غوث تفصیل راکوي.
د منصوبه بندی وفاقي وزیر احسان اقبال تیر ماخم اول په وزیر اعلی هڅ پیښور کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د صوبایي کابینه وزیرانو ته او بیا په گورنر هاوس پیښور کې خبريالانو ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه تفصيلي معلومات ورکړل او وی ویل چې د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر لخوا چې په پیښور های کورټ کې کوم درخواست جمع کړی شوی دی هغه دی واپس واغستل شي ځکه چې مغربي لار نه یوازې د سی پیک برخه ده بلکہ پدے باندھے کار ہم پتے جی سارا روان دے.
جو سی پیک کی ڈاکومنٹیشن ہے نہ صرف اس میں ویسٹرن روٹ ایگزسٹ کرتا ہے بلکہ اس پر تیزی سے کام
سی پیک منصوبہ کی مغربی لارا نہ آواز شامل ادا بلکہ دے باندھے کار ہم روان دے. دا مغربی لاری دا ٹولونا کمزور برخا دا گوادر نہ دا کوٹی سرا نزدے دا سوراب ترمینس شپگنیم سوا کلومیٹر سڑک ہو کمچی دا دسمبر دو ذرا شپاڑسم دا ٹاکلی نیٹے نہ اڑان دی مکمل شوے دے. اوز پدے خوشحال ایم چپ نومبر دو ذرا شپاڑسم کی مغربی لارا لکړې شوې ده او د دې ثبوت د چین هغه لومړی تجارتي قافله و کوم چې څو ورځې وړاندې د خونجراب نه د ډیرای اسماعیل خان کوټي سوراب پنجګور او تربت د لاري گوادر ته ورسېده
او گوادر تک اس مغربي روټ سه سفر کیا جس نے.
وفاقی وزیر احسان اقبال زیاته کړه چې د مغربي لاري د معیار مطابق د ډیرای اسماعیل خان نه واخله تر برهان پوری سړک به په 2013 کې مکمل شي او په دغه سړک باندې کار په تیزی سره روان دی او د ډیرای اسماعیل خان نواخله تر کوټه پوری په سړک جوړولو هم د منصوبه بندی کار روان کړی شوی دی. وفاقي وزیر احسان اقبال وویل تر دې دمه د رهداري په منصوبه کې زیاته مالی پنګه د بجلی د کمی پوره کولو لپاره لګولې شي.
سی پیک کې تحت سب سے زیادہ توجہ
د سی پیک لاندې تر ټولو زیاته پاملرنه د بجلی منصوبو ته شوې ده او په دې وجه د شپږ سلوي خراب په سرمایه کاری کې 15 ارب د توانایي منصوبو لپاره دي او ځینې خلکو دا اعتراض کولو چې دا ټولي 15 ارب ډالري په پنجاب کې لګول کیږي. د 15 ارب ډالرو کې تر ټولو زیات 11 ارب ډالري په سین صوبه کې لګول کیږي. د دې پیسو دویما لویا برخه په بلوچستان کې لګول کیږي.
ساس صوبه بلوچستان کا ہے.
د وفاقي وزیر احسان اقبال سره د ملاقات په اړه د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دي چې وفاقي حکومت دی د سی پیک په اخلا په خپل جمنو عمل وکړي او په عملی توګه دی وخی چې مغربي لاره د سی پیک برخه ده. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش.
د قبایلی سیمو تعلیم اداره وایي په قبایلو کې د محل شاوخوا زر ښوونځي غیر فعاله او ځینې هغه یې د خلکو د لانجو له کبله تړلي پراته دي. د ادارې په خبره زیات سکولونه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې غیر فعاله دي. دوی هیله مند دي چې د بې کورسو خپلو سیمو ته له سندو سره به تعلیمي ادارې هم فعاله سي. رفت انجم معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکریټریټ د تعلیم د محکمې د یو رپورټ مطابق دا وخت د فاټا په 500 نه زیات سکولونو کې زرو پورې سکولونه غیر فعاله او بند پراته دي. د فاټا تعلیم محکمې د کال 2015-16 رپورټ تر مخه په دې غیر فعال سکولونو کې 611 د هلکانو او 425 د جنکو دي. د فعال سکولونو شمېره 3872 ده. د رپورټ تر مخه په غیر فعال سکولونو کې 692 پرایمري یا تر 15 سکولونه، 120 جماعت د نه زده کړې ورکوونکي سکولونه او 10 کمیونٹی یا د علاقے خلکو په مرستو چلے دن کے سکولوں شامل دی. دو غیر فعال سکولوں پاڑا مو چکل د فاټا د تعلیم ڈپٹی ڈائریکٹر جاوید وزیر نو پختل نو هغه مشال لړیو تو ویل چې د غیر فعال سکولوں شمیرا په شمالي او جنوبی وزیرستان کې زیاته ده او د دې وجه د غسیمو کې بدامنی او موجوده حالات دي.
کې میجرټی زمون سره په نارت وزیرستان کې د خو تاسو ته پته وی چې تقریبا هغه آی ټی ڈی پی خپل کورونو ته واپس روان دي نو ان شاء الله هغه به هم ویدین د 2-3 مانس کې بدغه هم کوشي او 320 چې دی 320 د پسوتو دی ریسټان کې دی د میکسیمم نمبر دی نو هم د چې دی پیس په وجه باندې غیلا کا کلوز د جو ټو میلیټنسي او زموږ سره اپر ورګ دی چې د التا هم سلګ مسله شته دی نو التا 177 انسټیټیوشنز دی.
د ریپورت شمیرې مطابق په سرکاري سکولونو کې د ډونبې ټولګي نه تر 13 ټولګي پورې د زده کوونکو شمیر شپږ لکه یو اویا زره او شپږ سوه درې اویا ده. خو د پنځم جماعت نه په شپږ دېرش فیصد ماشومان په تعلیم پرېښودو مجبور شي. خو د فاټا تعلیم په اړه تعلیمي چارو کارپو او سیړون کې عمر اورکزی وای چې فاټا لوړاندې د تعلیم په میدان کې د پامه غورځولې شوې ده. د قبایلي سیمو پر امن ځایونو کې هم د تعلیم په اړه هیڅ مؤثر کارونه نه کیږي. په فاټا کې اوس هم 15 فیصد ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د تعلیم څخه محرومه دي.
ګوره بغیر د امن نه خو یو کارم نشي کېدلی. اول خو امن ضروري ده، خو امن سره سره مطلب چې ډېرې داسې ایریا شته لکه تاسو په کورم کې وګورئ، سنټرل کورم ایریا دو مطلب چې اوس کلیئر کړي ده، خو هلته چې اوس هم 5 کالونه یا 4 کالونه سکولونه داسې پرتو دي، رنګ پرتو دي، ماشومان په گرمیانو کې په یخنیانو کې مطلب چې سکول بهر ناشې نو وبو سیستم الته کې بالکل فیسیلیټی ستانه، ایون ټیچرز الته کې نشته. چې کوم ایریا بند دي، چې کوم سکولونه بند دي، اخو یو ځای ته تاسو پرې دی، خو چې کوم الریډي کلیئر ایریاز دي، پکار ده چې ګورنمنت الته کې سټپس واخلي، الته کې ایجوکیشن خلکو ته ورکړي.
د فاټا سیکریټری د تعلیم محکمې مطابق د ټولو ایجنسو تعلیمي افسرانو نه وخت پر وخت معلومات ترلاسه کیږي او غیر فعال سکولونه پرانستلو سره چې کوم ځای ضرورت وي نور استادان به هم د خالي سیټونو لپاره اخستلی شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته په پاکستان کې د سری میاشتې یا هلال احمر ادارې د مومندو په خویزوی کې له ماشومان سره د هغوی زده کړو دوام لپاره مرستې کړې دي. د دې ادارې مشران وایي که ماشومان زده کړي پرېږدي نو بیا به ورته پیسې نه ورکوي. ورسره سری میاشت د خویزوی له ښوونځي سره د لیکلو تختې، کرسیو او نورو شیانو مرستې هم کړې دي. شانواس ترکزی معلومات راکوي.
د هلال احمر پاکستان لخوا په خویزو سیمه کې شپږویش یتیمانو سره د تعلیم د جاری ساتلو لپاره مالی مرستې وشوې. په سرکاري میډل سکول بهیډاک خویزو کې د یاد تنظیم لخوا د سکول لپاره هم د لیکلو بورډونه او نور سامانونه ورکړې شو.
زما نوم نادر دی، د کونګ سره تعلق لرو. د دوی ډیره مننه من کوو. هر چا ته آواز کوو چې راشي، او زمونږ د علاقه پسمانده علاقه ده او موږ سره په سکولونو کې امداد وکړي، په بلډینګونو کې مو کوي.
د سکول پرنسپل ظفر اقبال خان وویل چې خویزای او بایزی ډیره پسمانده سیمه ده. که په سیمه کې یوې خواته د کاری ودانی او کمی دی نو بل خواته وسلوالو هم ډیر سکولونه اړنګ کړي. باید حکومتي او غیر حکومتي ادارې دي د سیمې د پرمختګ لپاره کار وکړي.
دوی سره په ماشومان کې د علم طلب پیدا شي، دغه شان په ماشومان سکول ته راځي، ډډه به لګي او دا شان انشاءالله دا تر غریبا ختم شي، په تعلیم پوجا انشاءالله کوشش کوو چې ختم شي. وطن کې تعلیم زیاتی نو الته کې انشاءالله دا قسم خبرې به اندرځي، د خلکو توجه لکه خپل روزګار ته، خپل امن ته، خپل تعلیم طرف ته.
او د قبایلی سیمو لپاره د هلال احمر پاکستان د رضاکارو مشر طاهر اکبر محمد وویل
چې سب انچوره پکارو، سب بالټی لوټه پکاروي، هغه مل غارج کې کم یتیمان ماشومان او شپږ شواړو ناغو له منګه زر زر روپۍ مطلب دې ډونیشن ورک او آینده د پاره هم ان شاء الله چې منګه د خپل وسه پوره کردار ادا کوو په دې مشن کې.
او د طاهر اکبر محمد پوینا چې هر یتیم سره مرسته صرف د هغه د تعلیم د جاري ساتلو لپاره شوی، او کوم ماشوم سبق پرې خوت نو هغه سره به پراتلونکي کې دغه مرسته نه کیږي. شانواز ترکزی، ماشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا خو د قبایلي سیمو د زده کړو صورت حال چې دوه رپورټونه موریدل. هلته بیا په بلوچستان کې د ریزیډنشل کالج کار بندیز کړی دی چې لامل یې زده کوونکي له سخت کړاو او ستونزو سره مخامخ دي. حکومت ویلي دي چې د استادانو غوښتنې به زر هواري کړي. دلته استادان غوښتنې لري د دې وجې هغو هړتال کړی دی. نور حال به له کوټې څخه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په رپورټ کې واورو.
د لورلای خوزدار او تربت ریزیډنشل کالجونو یا پونځي استادان لوري د خپل غشتونو پاکي د تیر نو ورځو راهیسه کارمندیز روان دي چې لامل یې په سلګونو زده کوونکو تر اغیز لاندې راغلي دي. په دې اړه د استادان د اتحادیه یو مشر منان سګزیراته اول
اول مشت 70% یو مسلمان له سره چې دا مشت تقریبا د وخت د سرکار کوله هغه په دې حواله راکوله چې مشت 24 اورز مش بچان ته سبقان وای ټیکسلو د یولز بچو پرې مش د ماشام پرې الکوان
بلوچستان وزیر تعلیم او دریم زیارتوال ویلی دی چې هغه د احتجاج کوونکو استادانو سره لیدلی دی او د دوی د غوښتنو په اړه یو لیک یا سمری و اعلی وزیر ته لیږدولې ده. هغه اله څرګنده کړه چې په یوه یا دوه ورځو کې به د دوی غوښتنې ومنل سي. نوموړي د خبره تیر ورځ په اسمبلی کې هغه مهال وکړه کله چې د حزب اختلاف غړي زمرک اڅکزی پوښتنه وکړه چې حکومت دغه استادانو د ستونزو د اورولو او په کالجونو کې د کار بندیز د ختمولو لپاره تر اوسه پورې څه ګامونه پورته کړي دي. په دغه درې کالجونو کې د 400 څخه زیات زده کوونکي زده کړې کوي. او بل خبره ده هم ده چې تیر کال د لسم یا میټرک په امتحان کې په ټوله صوبه کې لومړی شل پوزیشنه د لورلای ریزیډنشل کالج زده کوونکو ترلاسه کړي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
د پاکستان د سپریم کورټ په خوانی چیف جسټس سید الزمان نن د سند صوبې د نوی گورنر په توګه سوګند پورته کړی. د سند های کورټ چیف جسټس سجاد علی شاه له هغه څخه سوګند واخیست. بل خواته د دې صوبې په خوانی گورنر اشرت العباد دوبی ته تللی دی چې وروسته قرباني نیوکه هم سوي دي چې هغه ولی ملک پریشو. په دې اړه له کراچی محمد عمران رپورټ راکړي.
اتاویا کلن جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی د سند صوبې یو دیرشم گورنر دی. څوک چې د سوار لسکاله په دې څوکۍ ناست ډاکټر اشرت العباد خان پر ځای ټاکل شوی و. نوموړی په کال 2008 کې د مسلم لیگ نون لخوا صدارتي کاندید هم پاتې شوی. جسٹس ریٹائرڈ سعید الزمان صدیقی په 1999 کې د سند های کورټ چیف جسٹس او بیا په 1999 کې د سپریم کورټ چیف جسٹس ټاکل شوی و. د سوګند پورته کولو دستوري وروسته د مسلم لیگ نون د سینټ غړی او د یاد ګوند سند صوبې عمومي سکتر سینټ نیحال هاشمی خبریالانو سره په خبرو کې د گورنر د بدلون پریکړه د گورنر د کور نه د وسلوالو د ختمېدو پریکړه وګرځوله. دیوای د نن نسوار لسکال وړاندې د مشرف په دور کې داسې خلک دلته میشتو څوک چې د پاکستان پر ضد وو. ولې نن د مسلم لیگ نون او د پاکستان سره مینه کوونکي خلک موجود دي. کوم وسلوال تنظیم چې دلته اوسېدو نن هغه د ویرې اخیری نخه هم ختمه کړې شوه. بلړخته د سند لری کړې شوی گورنر اشرت العباد خان د څوکۍ څخه د لری کېدو وروسته دوبۍ ته تللی او نیحال هاشمی وایي چې دا د صوبایي حکومت ذمہواري وه چې د هغه په بهر تلوی بندیز لګولې وې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دوی؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
غالب د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومګه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن بریتا تعلیم چرته نن وتا دې او ټاک چرته
حال ته بادشاہ خنمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خواره ځای خوړو
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
په سواد کې د خیبر پښتونخوا شزینه پولیسو کردار پاړه سیمینار سوی چې د ملګرو ملتونو پر مختیایي ادارې یو ان ډی پی او د صوبی پولیسو ادارې جوړ کړي وو په پرونی غونډه کې چارواکو پوهانو او فعالانو شزو ته د انصاف پر کولو پر هغوی د تاوتریخوالي مخنیوي په اړه بحثونه وکړل یوې پولیسي مشالې د ټول په صوبه کې د شزینه پولیسو شمیر زیاتول پکار دي چارواکي وایي صوبای حکومت به شر پر شزو د تشدد د مخنیوي لپاره پولیسو ته زیات واک ورکړي نیازمت خان معلومات راکوي
سیمینار په موقعه د سواد نه د خزو جرګې مشرې تبسم عدنان ویل چې په دې سیمه کې په لسونو خزه په بیلابیلو بهانو وجلې شوې دي ولې پولیس قاتلانو ته سزا ورکولو کې پاتې راغلي
ګوري د قتل نه اخوا سبل سنشته تشدد نه اخوا قتل شته او قتل نه اخوا بل سنشته دا غي به دومره کمزور لیول باندې اف آی آر درج شي په دومره کمزور لیول باندې خبره وشي چې هغه د سره کې سر راچوت نه کی لیټر اون موږ ډیر زیات دغه هایلایت کولو کوشش وکړو او ستاسو د چینل په ثرو باندې میډیا په ثرو باندې موږ ډیر کیسونه هایلایت کړي هم دي راوستي هم دي په کې وسوم لګیا یو خو هغه فروټفل رزلټ موږ ته نه ملاوي
په دغه موقع د خیبر پښتونخوا خزینه ډي اس پي انیلا ناس چې خزینه پولیسو ته په خبر کې روزنه ورکوي ویل چې خزینه پولیس په دغه لړکی لوی کردار لوبول شي ولې دا وخت ټوله صبح کې صرف 1500 پګت یا خزینه پولیس کار کوي
زموږ تعداد ډیر زیات کم دی زه غواړم چې زموږ د لیډیز پولیس ته سی واشي او زموږ دا ډیر ښه ماحول دی ډیر ښه ریسپیکټ ورکوي ډیر ښه ډیوټي اورز دي دومره هغه پکې نشته ایجوکیټډ خلک دي نن سبا څومره لیډیز دي چې هغه زموږ ټوله ایم ایم ای ډبل ډبل ایم ای دي
دغه پښتنه مو چې کله راغلی سیمینار ته د خیبر پښتونخوا ټریننګ مشر ډی آی جی پی دا حسین څخه وکړه چې یو اړخ ته تاسو خزو ته انصاف ورکولو داوی کوي خو بیا هم ولس ګلمن دي نو هغوی وویل
د لیډیز پولیس په شکل کې رول ماډل تیار کو لګیا او ان شاء الله تعالی چې یو پر دې تدی په شکل کې رول ماډل تیار شي ان شاء الله تعالی غا بیریئرز ډرو رو به کم شي چې یو پر بیریئرز کم شي بیا په خپل ابا چې کم زمونږ خوندې هغه په خپل به راځي او پولیس ډیپارټمنټ ته
سیمینار ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار او سوات نه د صوبای اسمبلی غړی ډاکټر حیدر هم راغلو دوی په دغه مقام مشال ریډیو ته وویل چې په لنډو ورځو کې دوی د پولیسو په حواله یو بل قانون جوړ کړی چې پولیس ته به نور اختیارات هم ورکړي
په دې آرډیننس کې کافی اده پورې د خواتین دغه ایشو چې دا ایڈریس شوی ده هغه باندې چې کوم تشدد کیږي په کور کې دننه خو مونږه غواړو ما په کې یو کمی محسوس کو دی آرډیننس کې چې په انویسټیګیشن سایډ باندې د خواتین پولیس هغه کردار ما ته په کې لا نخکاري نو مونږ به خبره کوو چیو درې سره یو زمینی ترمیم آرډیننس پاس
سیمینار په اخر کې د خزینه پولیسو تر سوري لاندې د خیبر پښتونخوا خزو ته انصاف او پرمختګ ورکول لپاره پالیسي وځ کول په غرض راغلي د مقامی حکومتونو غړو غیر دولتي ټولنو خبريالانو او پولیس څخه تجویزونه واغستې شول نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او تاسو خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته
موږ دوه نه اجازه پېښې موږ یو چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونگا خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ جنرال چټونې دی په غیر باندې مخالفتونو تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کې موږ خپل دا او چټونې د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې
تا تاسو مشال ریډیو اورید مشال ریډیو نیمای تر رسیدلی و درې نیمه بجې کې دونکې دي خو په د دوه نیمای کې درته د افغانستان په اړه رپورټونه لرو او د شان د امریکا ولسمشر باراک اوباما او نوې ټاکل شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ له یو بل سره لیدلې دي په دې اړه معلومات درکو او د دې ترڅنګ چې کوم احتجاجونه یا مظاهری په امریکا کې د ډونلډ ټرمپ تر ټاکل کېدو وروسته روان دي هغه په اړه معلومات درکو د دې او له دې سره سره د پام کوه اونیزه خبرونه ده هغه به هم په پای کې درته او خو اوس هم شاهین بونیری توار کوم چې د خبرونو لنډی وړاندې کړي
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه په مزار شریف کې د جرمني په کنسولګری پوسټوال برید کې د وجل شو کسانو شمیره اوه تر رسیدلې ده په برید کې یو سل نه ویش کسان ټپیان شوی هم دي د پاکستان د منصوبند وفاقي وزیر حسن اقبال وایي د چین پاکستان اقتصادي لار پر غربي سړک په چټکۍ کار روان دي چې وار لمخه فعال شوی هم دي د پاکستان سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس سید الزمان صدیقی نن د سند نوی گورنر په توګه سوګند پورته کړ امریکایي ولسمشر باراک اوباما بیګا په سپینه ماڼۍ کې له نوی منتخب شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره لیدلې دي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان او عراق کې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره له کانګرس څخه د 1.6 اربع ډالرو اضافي پانګو غوښتنه کړې ده
د خبرونو لنډیزمو له بوري وال کا او بخشی له شاهین بنيري واوري د لا اوس هم رابي اکرم خان د نن ورځو پاکستانی مطبوعاتو ته کتنه کوي
جنګرس باندې خپل ادارې کلی کی چې د نن نړۍ عملاً یو داسې شکل خپل کړي چې هر برخه لوی ملکونو په خاص توګه امریکا غونډه واحده طاقت د رجحاناتو د فکر نه پس نه صورت کې متاثرې کی نو ځکه په امریکا کې هر بدلون او په خاص توګه د ټول ټاکنو په نتیجه کې راتلونکو نوې انتظامی د نړۍ توجه راګرځولې ادارې لیکي په ټاکنو کې ډونلډ ټرمپ پریا تر لاسه کړي د ټرمپ انتخابي تقریرونو جارحانه انداز او انتخابي نتیجې هغه سپینې ماڼۍ ته رسولې ادارې په وینا په دې کې هیڅ شک نشته چې په اقتدار کې د شخصیات و راتلو سره ملکونو په نړۍ کې معاملات د غیر معمولی اثرات نخکاریږي خو د اصولي یا بنیادی سوچ بدلون اثرات ضرور راسي مبصرین د امریکای اوسنۍ ټول ټاکنو تسنم هم ورکړي خدای یو حقیقت دی چې ډونلډ ټرمپ راتلونکو سلور کال لپاره ولسمشر منتخب شو او داغه سوچ او فکر اثرات بنه صرف امریکا بلکې نړۍ کې هم محسوسيږي ادارې وایي وزیر اعظم نواز شریف نوې منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د مبارکۍ پیغام لیږلی د پاکستان نقطې نظر نه دا خبره مهمه ده چې ریپبلیکن پارټي په روایتي توګه د پاکستان ملګری پاتې شوی خو ضروری ده چې اسلام آباد په حرکت کې راشي او تخلیقي سفارتکاري په کار راولي چې د پروپاګاندا مخنیوي وشي او نوې امریکایي انتظامیه د منطقې صورتحال او د مسلو د حل د ضرورتونو په اړه خبر کړي د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې تیر هفته سن مدرسۃ الاسلام یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر محمد علي شیخ د پاکستاني یونیورسيټو د درجهبندۍ مسله روچته کړې ده د درجهبندۍ لپاره په دویم کال کې هم د پاکستان یو یونیورسيټي هم د نړۍ په 1500 یونیورسيټانو کې نه دراغلي ادارې سیاته ویچ د دې په مقابله کې کوو کتل شي د هین اوو یونیورسيټاني او د چین سلیریش یونیورسيټاني په 1500 یونیورسيټانو په درجهبندۍ کې راغلي دي ادارې وايي په گاونډي ملکونو کې ستکونکي د خمایار تعلیم لپاره په سرکاري یونیورسيټو ان اس ار کوي پاکستان کې کڅوک په بهر ملکونو کې د تعلیم اخراجات برداشت کولې شي نو اغه د خپل ملک په بد د دې انتخاب کوي ادارې مخکې لیکي پاکستان کې په مشکله د بجټ 2% په لوړ سکرو خرج کیږي کم چې د هند ایران او بنگلاديش نه کم دي نو دا زموږ د ترجیحاتو عکاسي کوي ادارې اخیره کې لیکي چې د ملګرو ملتونو په یو رپورت کې ویل شوی چې پاکستان په تعلیم کې شپږ کاله د نړۍ نه ورسو دي پاکستان کې د ځوانانو آبادی تیز سره سیوا کیږي موږ له دا تاسو پکار دي چې موږ د آبادی تصور کوو که حالات هم داسې وي نو موږ بنورې نړۍ سره کله هم څنګ په څنګ د تلو قابل نه یو
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د پاکستان په ګډون له یو شمیر هیوادونو څخه افغان کډوال ایستل کیږي او د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي په ژمي کې به په افغانستان کې دننه د بیکوره سویو ستونزه لا زیاته سي رایټرز خبري اژانس جاپان ته د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سفر موضوع څېړلی ده د دواړو لیکنو مهمه برخه منور شاوروي
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي په دې ورستیو کې له پاکستانه په زرګونو افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي چې پکې ځینې په خپل خوښه تللي او ځینې وستل شوي دي. دا راز له یورپي هیوادونو هم په زرګونو افغانانو د ستنېدلو امکان دی. هلته په افغانستان کې دننه د بدامنۍ له وجې په بیلابیلو ولایتونو کې په لسګونو زره خلک بې کوره شوي چې په نتیجه کې یې په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر تر 1500 رسیدلو امکان دی. ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په نړیوالو غږ کړی چې دې لړ کې مرستو ته شدید ضرورت دی او په فوري توګه دې د افغان کډوالو د بنیادي اړتیاوو پوره کولو لپاره 1.1 میلیون ډالر چنده ورکړي. خو د ورځپاڼې په وینا ملګرو ملتونو او نړیوالې ورورولۍ ته پکار دي چې د افغان کډوالو د بحالۍ لپاره اوږدمهاله انتظامات وکړي چې دا راز په راتلونکي کلونو کې هم دغه کډوال له مشکلاتو خلاص شي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی په خپلې ولیکنه کې وایي په داسې حال کې چې په سیمه کې د چین اثر رسوخ په زیاتېدو دی او په امریکا کې ډونلډ ټرمپ نوې ولسمشر منتخب شو. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د زیارت په ورځ د جاپان په دوره لاړې. نوموړی به د خپل دې سفر پر مهال د دغه هیواد سره د اټمي توانایي په اړه یوه مهمه لوزنامه لاسلیک کوي. رویټرز لیکي چې هند، امریکا او جاپان په دې ورستیو کې د امنیت په اړه خپل منځي همکاري سیوا کړې ده. خو په انتخاباتي کمپاین کې ډونلډ ټرمپ د امریکایي ولس سره ژمنه کړې چې د خپل هیواد ستونزې هوارول به یې اولنۍ ترجیح وي. د دې خبرو سره په جنوبي ایشیا کې د امریکا کردار د کمیدو امکان اندېښنې راپورته کړې دي چې په نتیجه کې یې ممکنه ده هند او جاپان یو بل سره د تعلقاتو لا نورو مضبوطولو هڅې شروع کړي. هندي او جاپاني چارواکي وای د اټمي توانایي د غلوزنامه د شپږو کلونو د خبرو اترو وروسته لاسلیک کیدونکې ده چې په نتیجه کې به یې هند ته ټول ضروري مواد ورکول کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
له هغه وروسته چې ډونلډ ټرمپ د امریکا ولسمشر وټاکل سو د زیارت پروس په لومړي ځل د ولسمشر باراک اوباما لوري ورته په وایټ هاوس کې هرکلی وسو چې دا رنګ د واک د لیشت په اړه خبري وکړي. له ملاقات وسته باراک اوباما ول چې له یو بل سره په غنو موضوعاتو خبري کړي دي. د مشال ریډیو انګریزي څنګه رپورت ورته وړاندې کوو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ولسمشر باراک اوباما او کانګرس مشرانو سره تورلیدو وړاندې خبريالانو ته انکار وکړي چې له ده سره نشي ملګری کېدلای. دغه شان د نوموړي لوړپوړو سلاکارانو د ځینو خبري ادارو د خبريالانو وړې ډلې ته په غونډه کې د ګډون اجازه ورنکړه. له ملاقات وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل چې دوی په بهرنۍ او کورنۍ تګلارو سربیره پر یو شمیر موضوعاتو خبري وکړي.
زماله پر خمو کوچې له منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ سره خوندوري خبري ولرم. مونږ په ګڼو موضوعاتو وغږیدو. مونږ د سپینې ماڼۍ د انتظامی چارو په اړه خبري وکړي. پر خارجه تګلار وغږیدو. په کورنۍ پالیسی مو خبري وکړي او لکه څنګه ما بیګا ویلو چې په راتلونکو دوه میاشتو کې به زما لومړی ترجیح دا وي چې واک په داسې طریقه وسپارم چې لمخې ټاکل شوی ولسمشر کامیاب
a transition that ensures our president elect is successful.
پر دیموکا ډونلډ ترامپ ول چې د دوی لیدنه تر ټاکل شوی وخت اوږد سو او د ځینو مشکلات په ګډون په یو شمیر نورو حالاتو خبري وکړي.
This was a meeting that was going to last for maybe 10
د غلیدنه د لس 15 منټونو لپاره ټاکل شوی و چې پکې به مونږ له یو بل سره پیژنګلو کوله. مونږ کله هم یو بل نه ولیدلې. زه ستاسو لپاره ډیر احترام لرم خو د غلیدنه تر یوې نیمه غنټې پورې وغځیدله او په کار هم داسې و تر کومه ځای چې زما خبره ده دا ملاقات ان تر دې هم اوږدې شو.
ډونلډ ترامپ زیاته کړه چې له باراک اوباما سره ملاقات د لپاره د عزت خبره و او غواړي چې په راتلونکو کې هم ورسره وویني. د دې ترڅنګ د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن هم له ټاکل شوی مرستیال ولسمشر مایک پینس سره په وایټ هاوس کې ولیدل او د امریکا لومړی میرمنی مایکل اوباما بیا د نوې ټاکل شوی ولسمشر له میرمنی میلانیا ترامپ سره ملاقات وکړ. له ولسمشر باراک اوباما سره تر لیدو وروسته ډونلډ ترامپ ریپبلیکن ګوند سره تړاو لرونکي د پارلمان سپیکر پال ریان سره هم وکتل. ډونلډ ترامپ وویل چې تر پرانیستي سمدستي وروسته به د پناه غوښتونکو او روغتیا په برخه کې سته موضوعاتو باندې په تیزی سره کار کوي. دغه شان نوموړي وویل چې ټکسونه یا مالیه به هم راکموي.
دا د
امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د نوې ټاکل شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ملاقات خو په عین حال کې هم پرون یعنی د زیارت ورځ د امریکا په بیلو بیلو شهرونو کې مظاهره چانو د دوه ورځې لپاره هم لارو کوڅو ته راوتلی او د دې هیواد ولسمشر په انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ بریالیتوب په دې هیواد کې د مدني حکومت په تاوان بللی و. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ بیا د اعتراضونه ناعادلانه او د رسنوی لخوا هڅول سوي بللی دي. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو ریپورت ترته اجمل اندوړنه کوي.
رویټرز خبري اژانسوي د امریکا په ختیځ کې تر اسکوونکی په واشنگټن، بالتیمور، فلادلفیا او نیویارک او په لویدیځ کې په لاس انجلس، سان فرانسیسکو، اوکلاند، پورتلند او ځینو نورو ښارونو کې لارو کوڅو ته راووتل. د مظاهرې که څه هم تر ډېره سوله ییز او منظمې وې، خو په ځینو سیمو کې په بې نظمۍ او ملکیتونو ته په زیان رسیدو هم اوښتې دي. مظاهره چیان د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ په بریا ناخوښه دي. په پورتلند کې اعتراض کوونکو پر پولیسو د ماتو ګډو ګزارونه کړي او د موټرو یو تمځای ویجاړ کړی. د پورتلند پولیسو دا مظاهره بلوا بللې او ویلي په دې اعتراض کې ګڼو خلکو هڅه کوله چې فرصت طلبان لورانې راوګرځي، خو فرصت طلبان ونه منله او په ځینو ځایونو کې ورانې رامنځته کړي. عیني شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پورتلند پولیسو یو شمېر اعتراض کوونکي نیولي هم دي. په مینیاپولیس کې لسکونه اعتراض کوونکو یوه لویه لاره د نشتې یو ساعت لپاره تړلې وه. په لاس انجلس کې هم اعتراض کوونکو د لږ وخت لپاره ترافیکو ته ستونزې پیدا کړې. د بالتیمور پولیسو دغلته په یو لاریون کې د شپږ سوو په شاوخوا کې د خلکو د ګډون پخلی کړی. دوی هم دغلته د څه وخت لپاره یوه لاره تړلې وه او پولیس وایي دوه تنه اعتراض کوونکي نیولي دي. په دینور کې په اعتراض کې د ګډونوالو شمېر رسنیو 3000 تنه خودلې. همدارنګه سلګونه کسان په ډالاس کې هم لاریون ته راوتلي وو. رویټرز خبري اژانس وایي د ډونالډ ټرمپ د انتخاب پر ضد د پنځشنبې د ورځې اعتراضونه د چهارشنبې د ورځې او شپې په مقایسه واړه وو او بیا هم تنکیو ځوانانو او ځوانو لویانو پکې ډېره برخه لرله. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا د اعتراضونه غیر عادلانه بللی دي. نوموړي د پنځشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، موږ ډیر آزاد او بریالي د ولسمشرۍ انتخابات تیر کړل. اوس یو شمېر مسلکي اعتراض کوونکي چې رسنیو هڅولي مظاهرې کوي او دا ډیره غیر عادلانه ده. پولیسو د نیویارک په منهټن کې د ټرمپ ودانۍ ته نږدې چیرې چې نوموړی اوسیږي او په پنسلوانیا واډ کې د هغه د نوي پرانیستي هوټل شاوخوا چې د اعتراض کوونکو د توجه وړ سیمې دي ځانګړي امنیتي موانع رامنځته کړي. د امریکا په پلازمینه کې بیا پرون د سلو په شاوخوا کې اعتراض کوونکو له سپینې ماڼۍ څخه چیرې چې ټرمپ پرون له باراک اوباما سره وکتل د ټرمپ تر نړیوال هوټل پورې لاروین وکړ. دغلته ماښام لږ تر لږه 200 نور اعتراض کوونکي هم راټول شوي وو چې د کرکې ویرې پر ضد او د مهاجرو په پلوي یې شعارونه ورکول. رویټرز خبري اژانس وایي د ټرمپ منتقدین اندېښنه لري چې د کډوالو، مسلمانانو، ښځو او نورو اقلیتونو په اړه د ټرمپ د انتخاباتي شعارونه به دا اقلیتونو په وړاندې تاوتریخواله زیات کړي. ټرمپ د خپل بریا په وینا کې ویل دا به د ټولو امریکایانو ولسمشر وي. نوموړي په دې وینا کې پر ملي یووالي ټینګار کړی.
دا اجمل آن د تیرې میاشتې پر څلورویشتمه د کوټې د پولیسو پر روزنیز مرکز په برید کې ځینې شوبل سوي غوښتنه کوي چې حکومت دې په شروختون کې درملنه د دوی وکړي. دوی شکایت کوي چې حکومت ورته د علاج لپاره نغدې پیسې ورکړي وي، هغه کمې دي او اوس مهال خپل جیبه خرڅه کوي. حکومت دریځ لري چې له ژوبلو پولیسانو سره یې په علاج کې مالی مرسته کړې ده او سخت ټپي سوي د کراچۍ آغا خان روغتون ته لېږدولې دي. په دې اړه نور رپورټ ورکو. د کوټي د روزنیز مرکز برید کې په یو سل شل زخمیانو کې زیاتره لا مالی پلوه کمزوري ول. مشال رادیو له زینو سره خبرې کړې چې په کې د زینو لا هم ټپونه جوړ نه دي او هڅه کوي چې په حکومتي خرچای په یو شاه هسپتال کې علاج وسی. په دوی کې یو ځوان عاصم دی چې د علاج لپاره په کراچۍ کې دی. د مشال رادیو ټول غواړي د کراچۍ په آغا خان هسپتال کې علاج وسی، خو د دې لپاره اوس کوششونه شروع کړي چې د حکومت لخوا رسمي اجازه ترلاسه کړي.
په سر کې زما علاج د کوټې په سیول روغتون کې مفت کې د خووسې خرچا په خپل کوم. حکومت 10000 روپۍ راکړې وې چې په لومړۍ ورځ ختم شوې. زما پر علاج تر وسه شاوخوا 25-30000 روپۍ خرچه راغلی ده.
تقریبا 25-30000 تک لګوت.
مشال رادیو چې له څو زخمیانو سره خبرې وکړي نو هغوی پر نوکریو د ناوړه اغیز پریوتو له ویری له خبرو ډډه کوله، خو یو زخمی چې غوښتې نومې وانه خصصي وویل حکومت ورته 10000 روپۍ ورکړي خو خرڅای تر دې زیات راغلی ده.
مال دیواله ټوپ را وهلې او ګونډه مې پر زما کله کېدلې و. ډاکټرانو ایکسرا وکړه، وی ویل چې روغه جوړه ده، خو بیا یې هم درد کاو. بیا کراچۍ ته راغلم او دلته ډاکټرانو را وتړله. نو څخه ده، حکومت په کوټه کې د علاج لپاره 10,000 روپۍ را کړې وې، خو زما تر اوسه 15,000-20,000 روپۍ خرچه راغلی ده.
15,000-20,000 خرچه سره
خو داسې هم نه ده چې حکومت له سره مرسته نه ده کړې. په دوی کې شپږ زخمیان داسې هم شته چې د بلوچستان حکومت په مرسته د کراچۍ په آغا خان روغتون کې علاج روان دی. فیروز ساقم بلوچ له دوی څخه یو دی.
سیول روختون کې راته ډاکټرانو پټۍ ولګوله او په خپل حال یې پریښودو، خو دلته په آغا خان هسپتال کې په حکومتي خرچه زموږ ډیر ښه علاج روان دی.
د بلوچستان حکومت په آغا خان روختون کې تر درملنې لاندې زخمي پولیسو د مرستې لپاره ډاکټر زاهد حسین د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. نوموړي بشال ریډي ټول چې په 140 زخمیانو کې چې کم زیات ټپیانو د هغوی علاج د کوټې په روغتونونو کې شوی، خو چې ډیر زخمیانو د هغوی پوره پوره مرسته او علاج روان دی.
په کوټه کې ډاکټرانو ویل بهتره ده دا زخمیان بل روغتون ته ولېږل شي. نو آغا خان هسپتال په پاکستان کې یو لوخه روغتونونه دي، نو ځکه یې دلته راولېګل چې کوم شپږ بش زخمیان آغا خان ته راول شوی وو، په هغه کې وس یوازې نه پاتې دي او هغه هم د جوړېدو په حال کې دي، او په یو ونه کې د نن به جوړ شي او کورون ته بلاړ شي
ان شاء الله. وو به هفته کې اندر یک هفته ان شاء الله وو به ٹھیک وکړ واپس چلی جاي.
د اکتوبر د 14 نیټه په دې برید کې یو شپته کسان وژل شوی وو. د برید ذمہواری پر یو وخت دوه وسلوالو ډلو، تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلې او دای شخصي وو. خو د بلوچستان د ملیشا ځواک مشر ناقانونه ګرځول شوی ډله لشکري جنگوي العالمي په برید کې شکیل بللې وو.
او هم له دې سره د مشالې دوه د غړي خبري برخه پای ته رسیږي. وسم لجمني سره سم امان الله نصر درته د ټوکو ټکالو نیس پروګرام پام کا وړاندې کوي.
پام کوا
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دے او دا بل سرنا چی بیا گرگین جمال دے، چی دا دنیا دا پار خمیر چکے دے خستاسو دا پار دا گوری غر ٹھیر. نو گرانو دا سیاسی حالاتو نا تنگ، دا زینی مرزونو سر پا جنگ، او رنگارنگ گولیانو او دوایانو سوزلو لکا پتنگ ملگرو، ستاسو دا نور ناروغ کولو دا پارا زما سر موجود دی داسی حکیمی او ڈاکٹری خبرونا چی پا اوری دو بمو یوا ناروغی جوریگی بلا بدر لویگ، یوا بجوریگی او دری نوری بدر پوری کیگی. نو تیار شئی د خبرونو بمبار ته او د ریپورترونو انبار ته او د پریشانی نسوار ته. حیران علی خان اعلان کړی دی چې زما جلوس بروانیږي، درنې بلګیږي او هر څه به مبندیږي، نه به سرکار چلیږي، نه به خرکار چلیږي او نه به کاروبار چلیږي، نہ با بس چلے گی، نہ با رکشے چلے گی، نہ با موٹر سائیکل چلے گی او نہ با موٹر کار چلے گی. زما در نہ بوی د قادری بنگڑا بوی د خل گرو جبوی د می خرش ٹوپنا او پھڑا بوی د دل ڈول بوی او زما سرنا بوی. لبلی خوان دلاول هم دڑکور کھڑے دا وای میا صاحب میاو میاو میاو. او تاسو ته معلومه ده چې د پیشو میاو میاو شي نو د مونګک بیچاره څه حال شي. یوې خوا ته پاجامه لیکس، بلې خوا ته دلاول، او درېمې خوا ته د حیران خان دغه سیاسي دنګل. ځکنو جوړ سل ملک لا پرسان نه ځنګل، او د دې جنگل که چغالان دي که مارغان که څاروي دي که انسانان، دا وخت ټول په ذهني امراضو اخته دي. یوی خواته په چوک چوک تلاشانی، بلی خواته د دود او لوګي اکسپایر گاډیانی، بلی خواته بی باور بجلیانی، بلی خواته را رواني یخنیانی، او د گیس له اوسنه لا بی وفایانی. نو څنګه بنه پوری کیږي د ملک نا پرسان په خلګو رنگارنګ ناروغیانی. چې یو دا ناروغیان شي او بیا دو نمبر نه لس نمبر ګولیان شي د ډاکټر او کمپوډر نازوانیان شي نو مرض به څنګه جوړیږي او مریضان به څنګه روغیږي نو د دې بیماریانو علاج را خید سټوډیو ټینشن ته ګډبړې شن نیغ پنیغه شربت علی خان پیشکاری صاحب نو غوږ او سپګمی شي د ځوابونو او د توتکی چکری و چکربازو سوالونو ته
شربت علی خان صاحب ستاسو په خیال دا زمونږ په ټولنه کې که انسان دی که حیوان دا ټوله ناروغه دی دا ولی
نور واوری خبرونه کینی ټی وی او سیاسی لیډرانو ته خراب کړي دماغونه د دوی په تقریرونو نور لاړ شي د دوی جلسو جلوسونو ته نور وغورځي د دوی په درنو جلسو کې
نه نو په دې خو به انسانان ناروغه کېدل دا حیوانان ولی ناروغه دي
هغه متل دې نه دی اورېدلی وای چې څرنګه یا با هغه رنګه یې کبا چې مالک یې لیونی شي نو خر به یې ولې نه ډسټربه کیږي د لیونی سړي خپله روټۍ بوټۍ او بوډۍ نه وي پریشانه چې دا ټوله پریشانه وي نو خر او خچر به څنګه نه پریشانه کیږي د پرون خبره ده په کلي کې را روان یم د کلي یو سیاسي ډسټربه را روان دی
دا سیاسي ډسټربه بیا څنګه وي
زمونږ په ټولنه کې دا وخت تقریبا ټول ډسټربه دي څوک ادبی ډسټربه دي څوک معاشي ډسټربه دي څوک بیروزګاری ډسټربه دي او څوک بیا سیاسي ډسټربه دي د دې کم موصوف چې زه خبره درته کوم دې به دا سیاسي تبصرې ډېرې اورېدي په یوه شپه به دی مور کور ودانه به یې ټول ناست وو حیران خان ناراض شریف او دلاول درې واړه به یې واورېدو سهار چې به راپورته شو دی به په یوه جلسه کې ناست وو ښځه به یې په بل جلوس کې روانه وه او مور به یې درنې ته رسېدلې وه نو په داسې صورت حال کې چې ښځه د یوې پاټۍ شي مور بل ګوند ته تشریف یوسي او تا یوازې په بله پاټۍ کې پرېږي نو ستا ذهني فیوزونه خو به وړاویږي که نه
ښه ښه ته دا راته ووایه چې د سیاسي ډسټربه کړي څه دي چې ته دونه ورته په غوسه یې
تو ته کو څه درته ووایم په خره چپه ناست وو
چپه ناست وو څه مطلب
خر مشرق ته روان و او د مغرب ته مخ کړی و
نو دا بیا ولی
و یو خو د خره رفتار ګورم چې تیز روان دی او کسلو او بل شاته ګورم چې تربرونه مې ټکان را باندې ونه کي دا خو پرېږده توتکو پرون زموږ د کلي یو بل کس و پولیسو نیولی و زه ورغلم تانې ته ما ویل لکه پولیسو ولې نیولی وای بس یاره ډیر ظلم را سره شوی دی ډیره زیاتی را سره شوی ده زمونږ سیاسیان بیروکریټان او نور په غټو غټو کورسو ناست مشران څه څه غلا نه کوي څوک یې نیسي ما خو صرف یو دوه ګزه رسۍ غلا کړې ده تاڼې ته یې راوستلم بندیوان یې کړم ما ورته وویل لکه صرف په دوه ګزه رسۍ نیولې وای نه یو غوا هم ورسره تړلې وه وای کمال دی دا سرکاری غټ غټ افیسران وزیران او ممبران خو هم د زرو روپو د تنخوا سره تړلي په لکونو او کروړونو او عربونو روپۍ دلته هلته کوي هغوی خو هیڅوک هم نه نیسي نو زما په دوه ګزه رسۍ که یو سپکه خوا تړلې اوس کفر وشو
اخه دا خو سو سیاسي ډسټربه دا ادبي ډسټربه بیا وڅه ته وایي
دا بیا هغه خلک وي چې یا خو خپله شاعران وي او یا بیا د نورو مشاعرو ته ځي په واپسې باندې درې غمونه خپل وي او دیارلس د نورو دا هم په اوږو رابار کړي بیا یې تخلص هم داسې ایښی وي چې په اورېدو یې درې سوه دیارلس کسان نور هم پریشانه شي دل زخمی طوفان عادل بیقرار شاهین مظلوم قاتل بی قلم دل ربا پریشان نو ایتو تکو چه وی خوا دا گرانیشی بلی خوا دا بیروزگاریشی بلی خوا دا 1965 مدل دا زده گاده شی او بیا دا دوی دقه دقه مو دکی شایره شی هری خواته بمباری شی نو انسان به د خپل کور په ځای د همسایگانو کور ته ولی نه ننوځي کنه؟
یو یو دا د همسایه د کور بیا څه معامله ده؟
ای تو تکو چې د کور ودانې د شکل د وښې د مور شي، بیا یې په هره دویمه خبره درته د غریبۍ پیغور شي، د دکاندارانو در باندې د لکونو پور شي، نو انسان دې زړه لري کله کله په غلطي کې قدم د خپل کور نه په بل لور شي.
اوس دا راته ووایه چې دا زمونږ خلک چې ذهني ناروغه دي، پریشانه دي، دوی ته یو دم دارو دوا راوخی.
توتکو دا ملک ناپرسان دی، هر شریفه کس پریشان دی، دلته که ژوند تیروي نو بیا که اخترګلی که بادام گل که زیړګلی که سرګل، بی بی شیرینه که بی بی ګړنګینه، ټولو ته پکار دی چې ځانونه غوا او یا بیا خچر تصور کړي. که چا پلته ووهلې هم خوا مه بدوه، او که دې څوک پلته ووهلو نو هم نه ورمای.
یو یو د غم سړی شي، انسان ځان غوا خچر څنګه وبولي؟ خو شکر دی عقل لرو، تعلیم شته، احساس شته.
یاره تو تکو زه څه درته ووایم؟ نه ته ماته دا ووایه چې ستا په ټولنه کې څومره غویان شته د انسانانو په شکل کې؟ شکل د انسان عمل د کوتان، شکلونه د انسانانو او عملونه د مارانو، شکلونه د انسانانو او ضد د اوخانو.
اوهو استاد د خو فلسفه شي، ته اوس و مونږ ته یو دوا دارو راوخی چې د دې ذهني مریضونو نه خلق خلاص شي.
د دې یو علاج دی چې سیده ورشي د یو ذهني امراضو د ډاکټر کلینک ته.
ښه، ورغلم بیا.
هغه ته ووایه چې یاره یو ښه اپریشن راوکړه.
د دماغ اپریشن؟
ورته ووایه چې ماغزه د سر نه واډو وباسه.
اوهو چې ماغزه وباسي نو بیا به ژوند څنګه تیریږي؟
ظالمی، مونږ د دماغونو نه کار اخیستی چیرته دی؟ چې د مغزو نه مو کار اخیستی وای نو نن به په خپل کور کې بېکوره وای، دومره به سرزوره وای، لرې به له کوره وای، بېګانه به له خپل وروره وای، څه عقل مو درلودی نو داسې به نسکوره وای. هو ډاکټر ته ووایه چې دا د انسان دماغ مې د ککرۍ نه وباسه، خامخا سپیر پروت دی، ځای نیولی دی، د دې په ځای د غوایې دماغ راولګوه. د دې پسته نو بیا دې مار ساړې چار، مه غوا پرېږده مه غویۍ، مې مور پرېږده مې چیچۍ.
نو ګرانو او په بارډر پریشانو ملګرو، وای تا تشم کتا تشم، یوازې زما ځان دی، یو طرف ته ډانګ دی او بل طرف ته پړانګ دی، یو طرف ته ډانګ دی او بل طرف ته پړانګ دی. ګرانو اوریدونکو، دا سندره زه نه بلکې هغه کس وایي چې ښه خوښ او خوشحاله ژوند یو، دوهم واده یې وکړو، اوس د دواړو په مابین کې څه دی، څنګه یې ژوند تیروي. که په تاسو کې هم څوک د داسې سچویشن سره مخامخ وي، نو زموږ د میلمنه چې دا وخت په سټوډیو ټینشن تې ګډبډیشن کې وجود لري، د هغه نه مشوره والی پاگل علی خان او تاسو.
پاگل علی خان سیب، او پاگل علی خان سیب، زما سړی پاگل شوی دی، الانکه دویم واده هم نه لري، ټوله ورځ بیده وي او ماښام د کوره ورک شي.
بالکل صحیح وای، ما هم چې دویم واده له اولی ښځې نه پټ وکړو او ډیسکلوز کړی مې نه و، هم دغه سچویشن مې و. نن سبا ورځ په تړو شپه په مسجدو کې تېروم، دواړو اتحاد راته وکړو، زه باهرم او دوی دواړه دننه.
های های پاگل خان، پاگل خان، دوه ودونه می کری دی، یوی خواه پلیتونا و گلاسونا او لبلی خواه نه سندلونا، یو نسخه خورا و خیا.
تا
تله ما بین اوزا او دوی دوار سره ډایرکټ کا
چشی داسی کېده شي
ولی نشی کېده خودکشی وکا بدبختا که آغا نشی کېده بزکشی وکا ته بل آس نه راول بیگی لبخو به هم خلاص شي او لما اینون هم خو پام کوه چې زما نوم چا ته وانقلی چې دا مشوره پاگل علی خان را کړې وه هو چې د پاگل نه مشورې غواړې نو پښې دې هم لاړې او ماینې دې هم لاړې هو پام کوه که نه پام
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویشت.